بودجې څخه هر میاشت 3000 افغانۍ او د نورو مالی اسانتیاو سره سربیره جنگی امکانات هم ترلاسه کوي. د فاریاب ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دا تاییدوي چې سیمه ییز پولیس او ولسي وسلوالو پاڅون کوونکي خپل جنگی امکانات او وسلې د پیسو په بدل کې پر وسلوالو طالبانو پلوري. د هغوی په هند چې د مخه طالبانو په فاریاب کې حتی سپک وسلو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي وسلوالو پاڅون کوونکو په مرسته نظامي ټانګونه لري، همدارنګه له سپک او درنو وسلو څخه د ناامنۍ د ودې په برخه کې کار اخلي. د مخه په فاریاب ولایت کې مخالفینو حتی سپک وسله نه درلوده، خو اوس مهال بیا ټانګونه او درنې وسلې لري چې له اردو او پولیسو څخه یې ترلاسه کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا مشر طاهر رحماني هم پر سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو یعنی غیر قانوني وسلوالو د لګیدلو تورونو پخلای کوي او همدا کسان د نامنۍ د زیاتوالي اساسي لامل بولي. ښاغلی رحماني په دې نظر دی ټولې ستونزې یې چې رامنځته کړي دي همدا سیمه ییز پولیس او وسلوال پاسون کوونکي دي. موږ دا کسان ملي پولیسو ته جلب او جست کوو. رحمانی وایي چې وسلوال پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس د نامنیو د رامنځته کېدو سبب شوي او په همدې منظور د فاریاب ولایت چارواکي هڅه کوي چې دا کسان یوه منظم نظامي سیستم ته ور داخل کړي او د ملي پولیسو لیکو ته یې جذب کړي. له بل خوا بیا اندېښنې موجودې دي چې سیمه ییز پولیس او یا هم ولسي پاسون کوونکي د دولت د مخالفو وسلوالو پر تمویل او تجهیز تورن دي، او که دوی د ملي پولیسو لیکو ته ور جذب شي دا به د فاریاب ولایت لپاره یو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. له دې سره چې فاریاب کې د 2000 غیر قانوني وسلوالو او همدارنګه د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو لخوا طالب وسلوالو ته د جنگي او نظامي امکاناتو د برابرولو په اړه اندېښنې موجودې دي، دا چې تر راتلونکي پسرلي به دا ولایت له څه ډول سرنوښت سره مخ شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له وشته ځنډ وروسته د ولسي جرګې ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل دا انتخابات به د راتلونکو لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایي ریاست ټینګار کوي چې اوسنی انتخاباتي کمیسیون باید تغییر شي. په دې اړه د صدرالله لودین راپور واوري.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکو میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
امروز ما اعلان مینمایم که انتخابات
نن موږ اعلانو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1395 مریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته یې دنده ورکړې وه چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایي رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یک بار دیگه به هموطنان ما اطمینان میتیم.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
صورت خاط گرفت.
خو جمهور ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسولیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا واضح نکړه چې د اوسنی کمیسیون برخلیک بد څه کیږي. بلورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمیشنرانو د لری کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسنی کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
قانونا
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولای او بلدا چې څوک استعفا ته هم نه دی چمتو. قانون اوسنیو کمیشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله من یو چې دا انتخابات اوسنی کمشنران پای ته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه یوه خوله شي، د کمشنرانو لرې کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایي ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نه وایشي او جمهوري ریاست خپل دریځ نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریځ ودرېږي.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشران نن د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره په داسې وخت کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او ډیپلوماتیک اړیکې یې هم شلیدلې دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بې پلوه پاتې کېدو او منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي. په دې اړه له پېښور څخه د ازادي راډیو د خبریال زبی مومند راپور واوري.
تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوست لخکر جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړي. خبر پاڼه همداراز کاږي، پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د سعودي په مشرۍ د څلورو دېرش هېوادیز ګډ پوځي ایتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. که له یوې خوا په دې وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي، نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هېوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه د خبرو اترو لاره هواره کړي.
د بلوچستان په مارګت سیمه کې نن د ملیشه ځواکونو پر موټر بمی حمله شوې چې پنځه ملیشه سرتیري پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې پر پولیسو او ملیشو په یوه اونۍ کې دا دوهمه حمله ده. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په سهار د کوټه شهر ختیځ لور ته د 50 کیلومتري په فاصله په مارګټ سیمه کې وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر سرتیرو بمی حمله وکړه چې وو سرتیرو ته مرګ جوړ لور واړوله. د ملیشه ځواکونو د دفتری و چارواکي رسنیو ته ویلي چې سرتیری د مارګټ په سیمه کې په غزمه بوخت وو چې پر موټر یې د سړک لغاړې شخصوي بم د ریموت کنټرول په وسیله ور وچاودل شو او پکې سپاره پنځه ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. چارواکي وایي په چاودنه کې د ملیشه او موټر ته سخت زیان رسېدلی او په پیښه کې وژل شوي او ټپیان سمدستي کوټې ته نږدې یوه روغتون ته راوړل شوي چې تر درملنې لاندې دي. په دوو ټپیانو کې هم د یوه تن حالت مرګونی بلل کېږي. تر چاودنې وروسته لسګونه ملیشه سرتیري د پیښه ځای ته ورسېدلې. سیمه یې محاصره کړې او په وسلوالو پسې یې په شاوخوا کلیو کې پلټنه پیل کړې ده. د دې بمي حملې مسؤلیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د ملیشه ځواکونو لخوا د یوې خپرې شوې اعلامیې له مخې په تېر 2015 میلادي کال کې په ټول بلوچستان کې پر ملیشه سرتیرو 941 وسلوال بریدونه سوي چې وایي په هغوی کې 340 ملیشه سرتیري وژل شوي او 112 نور پکې ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ تیر دوه نیم کال امنیت ډیر ښه و، خو د نوي اعلی وزیر سردار ثناءالله زهري په راتګ او د نوي کال له پیل سره د دې ایالت په مرکز او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا وسلوالې حملې پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز نږدې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو ځان وژونکی برید شوی و چې دیارلس پولیس، یو ملیشه سرتیری او یو عام لاروی پکې وژل شوي وو او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو او د جیش الاسلام په نامه وسلوالو سازمانونو منلی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې په امریکا کې د دیموکراتانو ګوند یوازینی کاندید معرفي کړي، د دغه ګوند درې کاندیدانو خپله وروستۍ مناظره پای ته ورسوله. دا مناظره د یکشنبې په ورځ په چارلسټن ښار کې د هیلری کلینټن، مارټن اومالی او برنی ساندرز ترمنځ وشوه. صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات اوروي.
مخکې تر دې چې د جنوبي ایالت د ایوا په ښار کې د دیموکراتانو د ګوند د یوازیني کاندید لپاره انتخابات وسي، د دې ګوند درې کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د مرلین پخوانی والی مارتین اومالی او سناتور برنی ساندرز په وروستۍ مناظره کې چې د یکشنبې په ورځ په چارلسون ښار کې جوړه شوې وه یو له بل سره مخامخ شول. د فرانس پریس د اژانس په حواله د دغه درو کاندیدانو څخه هر یوه وکولای سوای چې په ښه توګه د خپل راتلونکي پلان څخه دفاع وکړي. د هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ تود بحث پر روغتیایي خدماتو، د وسلو پر کنټرول او د اسلامي دولت د سخت دریځو سره پر مبارزې راڅرخېدی. برنی ساندرز خپلو ټولنیزو فعالیتونو ته په اشاره وویل، زما پیشنهاد دا دی چې ټولو خلکو ته باید یو ډول روغتیایي خدمات وړاندې سي. شخصي بیمې باید د روغتیایي بیمو څخه لیرې سي. د روغتیایي خدماتو بیه باید د یوې متوسطې کورنۍ لپاره $15,000 ته راکښته سي. دا زما نظر دی، باید ومنل سي. برنی ساندرز چې یو خپلواک امریکایي سناتور دی، خپل ځان یو سوسیال ډیموکرات معرفي کوي. هیلری کلینټن چې د برنی ساندرز په رقابت کې د ټولنیزو پروګرامونو په لار کې د اصلحې د کنټرول پر پروګرام انتقاد کړی. هیلری کلینټن د برنی ساندرز روغتیایي پروګرامونو ته په اشاره وویل، زه باوري نه یم چې تاسې د هغه پروګرامونو په اړه چې نن شپه مو یادونه وکړه او نه ځله د امریکا کانګرس ته واستوئ ومنل سي، خو حقیقت دا دی چې موږ د روغتیا داسې یو قانون لرو چې خلک د هغه څخه ګټه اخیستلی سي. د فرانس پریس په حواله تیر کال د هیلری کلینټن هغه رسوایی چې د وزارت پر مهال د خپل شخصي ایمیل څخه استفاده کړې، ممکن د دې پر موقف اغیز وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي وای، سولې ته خو خوشبینه یو، مګر پاکستان د افغان سولې په پرتله خپلو ناوړو موخو ته لومړی توپر کوي. محمود روشن له غزنی ولایت لیکلي دي چې وای، د سولې څلور اړخیزې غونډې لپاره امیدوار یو او هیله ده چې ګټه وره تمام شي. حمدالله ارمانی د هلمند څخه لیکلي، اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا له طالبانو سره. هاشم توخی له زابل څخه لیکلي دي، وای د افغانستان خلک له طالبانو سره یو دی، خو خدای دی وکړي چې سوله هم وکړي. احسان الله بارک له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي دي چې وای، افغانان ټول سولې ته خوشبینه دي. عبدالخالق هم له هلمند څخه لیکلي چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو وفا نه کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي دي، وای چې افغان دولت باید اول پاکستان سره سوله وکړي، بیا له طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو د چې د ازادي رادیو خبری ساعت او لومړی د څلور اړخیز غونډې په ارتباط راپور درلود. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیز غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه واخیسته. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې رواني هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم خنډ رانه ولي. نورالحق علومي نن په یوه غونډه کې ویل، افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شرکتونو پر آنتنونو، مرکزونو او کارکوونکو د حملو نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډه وروسته د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. کمیسیون مشر احمد یوسف نورسانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي.